آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ اوریدلی سي چې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم سوی. د افغانستان حکومت د امانی دورې د ځینو ناتمامو ځایونو لپاره د بیا رغونې پلانونه لري. د دې او نورو مطالبو تر څنګ نړیوال رپورټونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
طالبان وایي د مسکو غونډې ته استازی ستوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د افغان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو وړاندیز رد کړی دی. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان، روسیې او نړیوالې ټولنې د پرله پسې هلو ځلو سره سره طالبانو د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز ته د رد ځواب ویلی دی. په اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه، ټینګار شوی دی چې په مسکو کې د افغانستان په سولې نړیوالو مذاکراتو کې د طالبانو ګډون ضروري نه دی. طالبان وایي خپل استازی دغې غونډې ته استوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې دپاره د روسیې هلې ځلې ستایلې دي، خو وایي چې دوی په دغو خبرو کې ګډون نه کوي. واشنګټن هم ویلي دي د مسکو د سولې په غونډه کې برخه نه اخلي. واشنګټن او افغان حکومت ټینګار کوي چې باید د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو له لورې او د افغانانو په مشرۍ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د پاکستان نه تمه لري د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل مهم رول ولوبوي او د ترګرو د ختمولو لپاره پیاوړي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر نوار د خبرې یوې مطبوعاتي غونډې ته کړې دي. ښاغلی پومپیو د پنجشنبې پورز د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته د مبارکۍ دپاره ټلیفون کړو. هغه په دغه مهال وویل چې د پاکستان دپاره نیکې هیلې لري. پومپیو د پاکستان د نوي حکومت سره د یو ځای کار کولو په اړه هم هیله څرګند کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان د ګډو اهدافو لپاره به همکاري کوي. هغه وویل چې د پاکستان او افغانستان د سولې او همکارۍ لپاره د چوکاټ د لاندې به د دواړو ملکونو د اړیکو د ښه کولو لپاره کار وکړي. ښاغلی قریشی دغه خبرې په ملتان کې خبریالانو ته کړې دي. هغه وویل چې نړیوال غواړي په افغانستان کې سوله راشي. افغانانو او د پاکستان خلکو د سولې لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي، په کار ده چې دغه ضایع نه شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان اړیکې د ډېر وخت راهیسې خړې پړې دي. د نوي حکومت د راتګ نه وروسته صدر اعظم عمران خان په خپله لومړنۍ وینا کې د ګاونډي ملکونو سره د ښو اړیکو په لرلو باندې ټینګار کړی دی او د افغانستان په اړه یې ویلي دي چې غواړي دواړه د اروپا په ډول آزاد سرحد ولري چې آزادانه تجارت او تګ راتګ پرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو شمالي کوریا ته سفر کوي. مایک پومپیو شمالي کوریا ته د امریکا د نوي استازي سټیفن بیجن سره یو ځای سفر کوي. د هغه د سفر هدف د شمالي کوریا هیواد د خپلو اټومي وسلو د لاس اخیستلو ته اړ کول دي. ښاغلی پومپیو د امریکا د موټرو د فورډ د کمپنۍ پخوانی مشر سټیفن د شمالي کوریا د پاره نوی استازي ونومو. هغه دا اعلان هم وکړو چې راتلونکي اونۍ به شمالي کوریا ته سفر وکړي او کوشش به وکړي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو ختمولو ته اړ شي او د امریکا او د شمالي کوریا اړیکې نوې پرمختګ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې هغه د امریکا د منځني دورې په انتخاباتو کې د مداخلې په اړه روسیې ته کلک خبرداري ورکړې ده. په امریکا کې د نومبر په میاشت کې انتخابات کیږي. هغه وویل چې د روسیې د ملي امنیتي شورا ته دغه خبرداري ورکړې ده. بولټن وویل چې هغه د خاغلی نیکولی پیتروشیف سره په ایران د اقتصادي بندیزونو د سختولو په اړه هم غږېدلې ده او په سوریه کې د ایراني قواو د وتلو په اړه ورسره هم خبرې کړې دي، خو دا خبرو تفصیلي شریک نه کړو. اسرائیل وایي چې هیله لري چې ملګری ملتونه به د هغوی د ګولن هایټس په سیمه د ملکیت ادعا ومني. دغه خبره د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د یکشنبې په ورځ یو خبري غونډې ته کړې ده. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې دغه مسله په امریکا کې د لومړی توپ مسله نګړل کیږي او غور پر نه دی شوی چې د هغې نروسته د اسرائیل صدر اعظم دغه خبرې وکړې. او جورج کلونی د 2013 کال د تر ټولو بډای اداکار دی. د امریکا د فوربس مجله وایي چې د امریکا مشهور اداکار جورج کلونی سږ کال د بډای اداکارونه د ټولو نه مخکې راغلی دی. کلونی روان کال 40,000 امریکایي ډالره ګټلی دي. د یادونې وړ ده چې سږ کال جورج کلونی په نوې فلم کې اداکاري نه ده کړې، خو دغه پیسې د خپلو پخوانیو فلمونو نه ګټلې دي. د کلونی نه وروسته په دویم نمبر ډوین جانسن دی، هغه 2,200,000 ډالره ګټلې دي. فوربس لیکي چې ښاغلی جانسن په ټولنیزو رسنیو ډېر زیات تعقیب لرونکي یعنی فالوورز لري او د هغې په سبب یې دومره ډېرې پیسې ګټلې دي. دا خبرونه
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورت ده. په دې وروستیو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې کموالی راغلی. د لوی اختر د رخصتیو د پیل یو ورځ مخکې یو امریکایي ډالر په 2.6 افغانیو تبادله کېده. د کابل د سرای شهزاده صرافان وایي ډالر ایران ته قاچاقېږي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې اړه د افغانستان بانک د ویان ښاغلی ایمل عاشور سره مرکه کړې.
محترم عاشور صاحب، په دې وروستیو کې افغانوی د بهرنیو اثارو په وړاندې یو سرزخ ترلاسه ورکړې.
ځینې لاملونه بهر له افغانستان څخه دي او ځینې لاملونه دننه په افغانستان کې دي. په خپله د امریکا د اقتصاد رغونه ده، وضعیت اقتصادي په امریکا کې ښه شوی، بهبود پیدا کړی، د ډالر ارزښت چک شوی دی. دننه په هیواد کې ځینې فکتورونه شامل دي. یو د دې فکتورونو څخه ډالر ته ډېره تقاضا ده. په دې وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې ډېر حاجیان د مراسمو دپاره د هیواد څخه عربستان ته تلي او د مصارف تبر هلته په ډالرو دي او د افغاني مارکیټ ته دننه کوي او په وړاندې ډالر تیری. د دې تر څنګ داسې احوالونه خبرونه هم شته چې د ډالر او قاچاق د افغانستان څخه ترسره کیږي. دا معلومات مرکزی بانک ته هم را رسیږي. ډالر هم یو دغه پیسو څخه دی که چېرته دا د قاچاقبرانو طریق څخه ووځي، نو په مارکیټ کې تقاضا ډالر ته جګیږي او دغه تقاضا د دې لامل کیږي چې د ډالر ارزښت مبادلوي ارزښت هم په مارکیټ کې جګ شي. د دې تر څنګ ځینې نور مسائل هم دي چې اقتصادي اثرات لري. مثلا زمونږ صادرات کو تاسو ګورئ ډېر کم دي. په مقابل کې د اسعار راتګ افغانستان ته د صادرات د کمال له امله کمیږي چې دا هم یو فاکتور دی.
خو داسې رپورټونه دي چې ډالر له افغانستان نه ایران ته کاچا کیږي.
موږ راپورونه ترلاسه کړي چې نه یوازې ایران ته، د نورو هیوادونو ته هم ډالر قاچا کیږي. موږ دا اندېښنه او دا اطلاعات چې مرکزی بانک ته راغلي دا د اړوندو ادارو سره شریک کړي دي او موږ ارزومند یو هیله لرو چې اړوند ادارې به په دې راسته کې په دې برخه کې کار کوي.
تاسو هر اونۍ په کابل کې یو اندازه اثر لیلاموي، د دې لیلام څخه مو هدف څه دی؟
موږ اصلا لیلام د پیسو چې ترسره کوو د اسعار لیلام چې په دې کې ډالر هم دی ایرو هم دی، کېدای شي ځینې وخت نور اسعار هم دننه شي په دې پکیج کې. د دې هدف هم د کندا دی چې موږ د قیمتونو ثبات سره مرسته وکړو او هغه ځینې چې موږ یو وارداتي هیواد یو، نو یو وارداتي انفلاسیون د مبادلې د نرخ نه هم افغانستان ته راځي. دا هغه اضافي افغاني پیسې چې په مارکیټ کې موږ غواړو بس تر څو مبادلې نرخ تر یو حده پورې ثبات کړو، ساتو چې وارداتي توکي زموږ هیوادوال ته ګران پیونه ونیسي. موږ دقیقا په اونۍ کې درې ځله لیلام ترسره کوو، د اسعارو لیلام او د دې تر څنګ یو بل موږ پانګه ایزه پاڼې لرو، کپیټل نوټ ورته وایي چې هغه هم بانک تجارتي بانکونو ته لیلاموو تر څو د دې طریقه وکړو چې هغه افغانۍ چې ورته تقاضا په مارکیټ کې نشته هغه راوباسو او په دې توګه د مبادلې د نرخ د ثبات لپاره مرسته وکړو.
هر اونۍ څومره ډالر بازار ته وړاندې کوي؟
دا فرق کوي، دا د پر ارتباط لري چې مارکیټ څنګه نتایجه تحلیل کیږي. کله اونۍ کې 50 میلیونه ډالر، کله 40 میلیونه ډالر، کله 10 میلیونه ډالر. موږ ګورو چې څومره افغانۍ په مارکیټ کې موجود دي چې هغه ته تقاضا موجوده نه ده، باید موږ دا د مارکیټ څخه راوباسو. په هماغه وخت کې دغه شرایطو د تجزیه او تحلیل سره د شنن وروسته موږ بیا تصمیم نیسو چې څومره اسعار لیلام کړو تر څو کې په مقابل کې هغه افغانۍ چې ورته تقاضا موجوده نه ده هغه د مارکیټ څخه راوباسو.
د ستونزې اساسي حل څه دی؟
اساسي حل د ستونزې داره چې با ټول اقتصادي شاخصونه او ځنې فاکتورونه چې دی هغه باید همزمان هممهال حرکت وکړي تر څو موږ یو پیاوړی اقتصاد ولرو او دغه پیاوړی اقتصاد چې پر تولید پر صنعت پر صادراتو پر د زیربناو په آبادولو او رغولو باندې ودرېدلی وي دا کولی شي د افغانۍ په ارزښت کې ډېر رغنده رول ولوبوي او افغانۍ هغه مطلب ثبات چې زموږ د هېوادوالو بد په تېره بیا د مستهلکین لپاره لازمه ده چې یو مطلوب ارزښت او مبادلوي ارزښت ولري هغې ته راستنه شي.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغان حکومت غواړي چې د امانی دورې ځینې ناتمامه ځایونه او دغه راز نور تاریخي ځایونه ورغوي. په پام کې ده د امان الله خان د دورې د بیا رغونې او دغه راز نور هغه پلانونه پلي سي چې نیمګړې پاتې سوي دي. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي وایي چې په دغه پلانونو کې د کابل په ښار پغمان ولسوالۍ او یو شمیر نورو ولایتونو کې د ځینو ودانیو او ځایونو رغول بیا رغول شامل دي. شغلی قومی دغه څرګندونې د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست په 19مه د اختر او د افغانستان د خپلواکۍ 99مې کلیزې په ویاړ په جوړه سوې غونډې کې کړې ده. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته.
افغان حکومت وایي پلان لري چې د امان الله خان د پیر د بیا رغونې هغه پلان پلي کړي چې هغه مهال نیمګړی پاتې شو. چارواکي وایي په دغه پلان کې د کابل په ښار او پغمان ولسوالۍ د ځینو ودانیو او ځایونو رغول او بیا رغول هم شامل دي. په دې کې د لمان ماڼۍ بیا رغول هم راځي چې د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه. د افغانستان حکومت په کابل کې د چهل ستون باغ چارې بشپړې کړي او تر راتلونکو دوو میاشتو به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي په وینا د یو ماستر پلان له مخې د کابل د بالاحصار د کورلو پشتې تپه د ښځو لپاره په یو باغ بدلول د تاجبیک تپې جوړول چارې بشپړې شوي او له سینما پامیر نه تر پل محمود خان پورې د کابل سیند دواړو خواوو جوړول چارې به تر راتلونکو دریو اونیو پیل شي. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي وایي د دالمان ماڼۍ د بیا رغولو کارونه هم زیات مخته تللي او په یو کال کې به پرانستل شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د سنجش له مخې لږ تر لږه د دالمان ماڼۍ پر بیا رغونې 14 میلیون ډالر لګښت راځي. ښاغلي قیومي دغه څرګندونې د امریکا په کالیفورنیا کې د اګست په 19مه د اختر او د افغانستان د خپلواکۍ 99مې کلیزې په ویاړ په جوړې شوې غونډه کې کړې دي.
هیله دا ده چې د دارلمان د قصر کار به په راتلونکي یو کال کې بشپړ شي. نه یوازې دارلمان بلکې په پغمان او نورو ځایونو کې چې د امان الله خان د دورې تاسیسات او نور تاریخي تعمیرونه لکه د ګردیز بالا حصار په دغه بیا رغونه کې شامل دي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مجید قراروایی د افغانستان حکومت په درې عمده برخو د فرهنګي برخې احیا، اقتصادي پرمختګ او د نظام پر قانونمندۍ باندې پانګونه کړي او کار کوي. همداشان قراروایی چې په ټولنه کې د ښځو پر ونډې زیات کار وشي.
د ټولنې په حیث باندې د یو ملت په حیث باندې مالي ویوه په خاموشاله ده، ځکه نیمه برخه د ټولنې زموږ ستاسې یو لاس مو مور سره شل دی، موږ تاسې سره په ټولنه کې برخه نه اخلي.
په کالیفورنیا کې د اختر او د افغانستان د خپلواکۍ د 99مې کلیزې د لمانځنې په ویاړ په دغه غونډه کې شعر او شاعري او موسیقي هم ترسره شوه.
چې یې مور وي په دې خاوره زیږولې، چې یې مور وي په دې خاوره زیږولې، چې په هر ژبه ګویا وي خو افغان.
د یادولو وړ چې دغه غونډه په کالیفورنیا کې د افغانانو د کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوې وه. وحید الله فیضی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او دا هم نړیوال راپورونه. په ترکیه کې د یو امریکایي پادری ترنیول کېدو وروسته د انقره په مقابل کې د جمهور رئیس ترامپ لخوا د نوو ګمرکي تعرفو مالیاتو لګول د دواړو هیوادونو روابط خراب کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیه ترمنځ د شتات او تریخوالو په لړ کې د روسي انټرفاکس خبري اژانس روانونه اعلان وکړ چې مسکو غواړي په 2019 میلادي کال کې خپل دفاعي سیستم استالور سوه ترکیه ته ولېږدوي. خو د متحده ایالاتونو او ناټو چارواکو ترکیه ته خبرداری ورکړی چې استالور سوه دفاعي سیستم به د ناټو له دفاعي سیستم سره سازګار نه وي. اخوا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ لخوا پر ترکیه د نویو بندیزونو په لګیدو سره لیرې د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د سی ای ای پخوانی مشر وایي په سوریه کې د روسیې مداخله او د مسکو انرژۍ ته د ترکیې اړتیا د یاد هیواد د ستونزو هواری نور هم ستونزمن کوي.
که حالت همداشان پاتې شي نو ترکیه به پر روسیې ډېره اتکا وکړي او د سیمې هیوادونه به په منځني ختیځ کې د روسیې رهبرۍ ته سترګې په لار وي. زه فکر کوم که موږ له ترکیې او همدارنګه په سیمه کې د متحدو عربي اماراتو په شان د خپلو متحدینو سره رابط سم نه کړو نو دا باید امریکا ته د اندېښنې وړ وي. که موږ یو ائتلاف ونه لرو چې د ایران، آیسس او تروریزم له ګواښونو سره مقابله وکړي نو زه فکر کوم دا نه یوازې په نړۍ کې د امریکا د موقف د کمزور کېدو لامل کیږي، بلکې د امنیت په برخه کې به هم زموږ د اقداماتو د کمزور کېدو لامل شي.
د واشنگټن او انقره ترمنځ اختلافات او جنجالونه وروسته له هغه رامنځته شول چې امریکایي عیسوي مبلغ اندرو برونسن د ترهګرۍ په تور په 21 میاشتو زندان محکوم شو. خو نوموړی د روان کال د جولای میاشتې په وروستیو کې له زندانه انتقال او په کور کې نظر بند شو. واشنگتن د برونسن پر ضد تورونه بې اساسه بولي او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ولسمشر ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن په مالی چارو کې د قانوني تیروی له امله مجرم وګڼل سو، ځکه دوه ښځو ته یې د هغوی د چوپه خوله پاتې کېدلو لپاره پیسې ورکړې وې. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ په همدې موضوع لا هم په دفاعي حالت کې وه. نور تفصیل به د نسیم ستانیز څخه واوري.
پرون په سپینې ماڼۍ کې ویاند سارا هکبی سینډرز د ولسمشر ملاتړ وکړ چې کومران کار یې نه دی کړی.
As the president has stated on
لکه څنګه چې ولسمشر په ډیرو مواردو کې ویلي دی، هغه هیڅ وران کار نه دی کړی. په دې کې د هغه خلاف هیڅ تورونه نه دی لګول سوی. دا چې مایکل کوهن د روغې جوړې غوښتنه کړې ده، دا د دې معنا نه لري چې ولسمشر باندې په کومه مسأله کې تورونه لګول سوی دي.
د سې شنبې په ورځ په محکمه کې مایکل کوهن وویل هغه وخت چې له انتخاباتو نه لنډه موده مخکې دوو ښځو ته د دې لپاره پیسې ورکولې چې چوپه خوله پاتې شي د جمهوري ریاست لپاره د کاندید ډونالډ ټرمپ له عوامرو سره سم کار کاوه. د مایکل کوهن وکیل لانی ډیویس وویل د ده موکل د روسیې د تحقیقاتو په اړه چې خاص مفتش رابرټ مولر کوي ښایي معلومات ولري.
It's my observation.
دا زما نظر دی، هغه څه چې هغه لیدلې دي هغه به خاص مفتش لپاره پزړه پوری وي. دا زما شخصي نظر دی و وګورئ چې څه کیږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویدیځه ورجینیا کې د انتخاباتي مبارزې په یو غونډه کې پر خبری رسنیو او د روسیې د احتمالي لاسوهنو په اړه تحقیقاتو پر بهیر ډیر کلک انتقاد وکړ.
جعلي خبرونه او د روسیې په اړه دسیسه دا ډیر ښه ترکیب دی، خو پټ سازش چیرته دی؟ تاسو پوهیږئ هغوی لا تر اوسه پورې په سازش پسې لټه کوي. سازش چیرته دی؟
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان لا تر اوسه د هغه ملاتړ کوي.
هغه په هر څه کې امریکا اول ګڼي. پر وعدو لکه څنګه چې ویلی وه وفا کوي. زه په دې باور یم هغه به دې کار ته دوام ورکړي.
له بل پلوه دیموکراتان دې ته ډیر لیوال دي چې د سناتور چک شومر په مشرۍ په ولسمشر باندې د کوهن او پال مینفورد د قضیو په تړاو نوي انتقادونه وکړي.
دا څه د مردارو اوبو ډنډ دی. اوس تر هغه وخت نه ډیر بدتر دی چې ولسمشر ټرمپ قدرت ته ورسید. هغه نه یوازې ډنډ پاک نه کړ، بلکې نور یې هم ناوړه او بدبویه کړ.
تحلیلګران وایي د ولسمشر ټرمپ پر سپینه ماڼۍ باندې د قانوني جنجالونو تورې ورځې خورې دي او دا ورځې لا پسې زیاتیږي. او ولسمشر په څو ډګرونو کې په مبارزه بوخت دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
په کندهار کې د نشه یي توکو مخکنی کروندګر وایي چې په سیمه کې په نشه یي روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي له کبله د پستو د باغونو جوړېدو ته مخه کړې ده. سږ کال په کندهار کې ټوټل د پستې 250 نوي باغونه جوړ سوي چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې یو غوره بدیل بلل کیږي. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ رالېږلی.
دا د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د پستې تازه کرلسي ونیالګي دي چې وروسته د باغو د جوړېدو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د پستې د باغونو جوړېدو ته تر ډېره په هغه سیمو کې لیوالتیا سه چې د اوبو منابع لږ دي. د پستې د نیالخانې یا نرسري پالونکی عصمت الله وایي چې د پستې له حاصلاتو سره مځکوال بلد سوي او اوس هڅه کوي چې په خپلو مځکو کې باغونه جوړ کړي. د کندهار ولایت میوند ولسوالی هغه سیمه ده چې لا هم د تریاکو پراخ کښتونه پکښې کیږي، خو اوس یې مځکوالو د پستې باغونو ته مخ کړی. د نیالخانې کاریګر محمد یوز وایي چې په میوند ولسوالۍ کې تر نورو سیمو زیات د پستې کښت ترویج شوی دی.
د میوند په ولسوالۍ کې پخوا خلکو تاریا کرل ډیر، اوس هغه خلکو موږ نالان ورکړي دي. زه پیژنم چې اوس یې ګرده باغونه دغسې د پستو نالان کړي دي. په مابینځ کې غنم ورکړي، په مابینځو کې غنم ورکړي چې غنم دوی واخلي، د دوی اوبه باره لږ سي، باره بیا په دا پستو رسیږي، په بل کښت بیا نه رسیږي، بیا بل کښت دوی کولای هم نسي.
ذاکر الله مخکې د تریاکو کروندګر و. دوی وایي چې له دې کبله نور دا کښت پرېښی چې په سیمه کې ډېر ځوانان په نشه یي توکو روږدي سوي دي. نوموړی زیاتوي چې د ګټور زراعت رواجېدل له هره پلوه ټولنې ته ګټه رسوي.
تاریاک خو چې دی پر تاریاک باندې خو بالا بس د 15 ورځو کیسه ده. هغه نه ګټه ده نه شی ده. هغه موږ ته د افغانستان خلک ګرد نه شیان سوله، ګرد ولاړه موادیان سوله، ډیوادیان سوله، خو د هغه لاسه سوله چې دلته وجه شان ته مخه نه ده، هغه آرام کښته مخه ده. نو زه و ته واکشران چې راپورته کیږي هغه ګرد ولاړه نه شیان سوله.
په کندهار کې په لومړي ځل 15 کاله وړاندې د پستې له حاصلاتو سره ځایي مځکوال او باغ لرونکي آشنا سول، خو په لږ وخت کې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې اوس د پستو نوي باغونه کښېنول سوي چې د نشه یي توکو د مخنیوي د یوه غوره بدیل په سترګه هم ورته کتل کیږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونو اوریدل مه هیروئ.
په سنا مجلس کې د ډیموکرات ګوند یوې لوړ پوړې غړې الیزابت وارن وړاندیز کړی چې د سنا مجلس باید د امریکا په فدرالي حکومت کې د اختلاس د مخنیوي په خاطر د سیاسي دلالۍ او د خارجانو په استازیتوب په امریکا کې د سیاسي فعالیت په موجوده قوانینو کې اصلاحات منظور کړي. په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریال کریس هناست د رپورت غټی کې به سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
الیزابت وارنر چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د میرمن هیلری کلینټن سره یو ځای د جمهوري ریاست د مرستیال د مقام لپاره ولاړه وه او د ډیموکرات ګوند یوه بانفوزه سناتوره ګڼل کیږي، د جمهور رئیس ترامپ یوه سرسختې ناقده ده. د هغې د وړاندیز له مخې باید د امریکا د داخلي عوایدو د مالیاتو د راټولولو فدرالي اداره یا IRS د جمهوري ریاست او د جمهور رئیس د مرستیال په شمول او د کانګرس په شمول د ټولو کاندیدانو د تحویل شوو مالیاتو د اتو کلونو رپورټ افشا کړي، او په کانګرس کې د پولیټیکل لابینګ یا سیاسي دلالۍ باندې یو لړ سخت بندیزونه ولګي. سناتوره وارن په دې باور ده چې په دولتي کچه د اختلاس او له حکومت نه د مالیاتو د پټولو مخنیوي همدا تر ټولو مناسبه او عملي لاره ده. نوموړي وایي چې د امریکا خلک حق لري چې په دې باندې پوه شي چې د کانګرس او د فدرالي حکومت د منصب لپاره کاندید څومره پیسې لرلي او څومره مالیایي حکومت ته د IRS له لارې تحویل کړې ده. په متحده ایالاتو کې معمولا په انتخاباتو کې پیسې او دلالان دواړه مهم رول لوبوي، او د موجوده قوانینو له مخې تحویل شوې مالیه د هر امریکایي شخصي حق دی. څوک نشي کولای چې د یو کاندید له رضا او یا د محکمې له اجازه پرته افشا کی. خو الیزابت وارنر وای چې د واشنگتن په سیاست کې د پیسو د رول بندول ځینو کسانو د ناوړه اعمالو نه د امریکا د سیاست د پاکولو لپاره باید عملی ګامونه پورته شي. نوموړی د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې د نېشنل پریس کلب په مطبوعاتي مرکز کې وینا کوله او ویل چې آی آر اس یا د داخلي عوایدو د مالیاتو د راټولولو فدرالي اداره باید د جمهوري ریاست، د جمهور رئیس د مرستیال او د کانګرس د دواړو خونو د کاندیدانو اتو کلونو د تحویل شوي مالي اسناد افشا کړي او هم باید د تش په نوم د هغه خیریه مؤسساتو عواید وڅېړي چې په امریکا کې د خارجي حکومتونو لپاره سیاسي دلالي کوي او له دې لارې بې حده زیاتې پیسې راټولوي. د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري ګوند کاندید او موجوده جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاسي مخالفانو د بار بار غوښتنې باوجود د خپلو مالیجاتو د اسنادو له خپرولو نه انکار وکړ. خو د هغه برعکس د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د خپلو ټولو مالیجاتو اتکلن اسناد په خپله خوښه او رضا خپاره کړل. سیاسي دلالان او هغه شخصي شرکتونه چې د مختلفو کاندیدانو په استازیتوب کار کوي د بیک ډور یا شاته دروازې نه راځي او د خپل شرکت یا د موسسه د ګټې لپاره کار کوي. د الیزابت وارن د وړاندیز له مخې د کانګرس غړي، جمهور رئیس، د جمهور رئیس مرستیال، د کابینې وزیران، قاضیان او نور لوړ پوړي ماموران باید د ژوند تر پایه پورې د خارجي حکومتونو په استازیتوب له دلالۍ نه منه شي او د فدرالي حکومت ماموران باید د تقاعد نه وروسته تر دوو کلونو پورې ونشي کولی چې د کوم شخصي شرکت په نفع باندې کار وکړي. هغې دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې د سه شنبې په ورځ ناوخته د ورجینیا ایالت د الکساندریا د ښار د فدرالي محکمې منصفه هیئت له څو ورځو بحث نه وروسته په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وخت جمهور رئیس ټرمپ د مبارزاتي ټیم مشر پال مانافورت له حکومت نه د مالیجاتو په پټولو او د اختلاس په جرم باندې په اتو مواردو کې مجرم وباله او ډېر امکان لري چې د ژوند باقي پاتې برخه نوموړې په محبس کې تیر کړي. قاضي پر مانافورت باندې د لسو نورو تورونو لګولو په ارتباط حکم ونه کړ ځکه چې د فدرالي منصفه هیئت د غړو ترمنځ په دې اړه توافق نظر نه موجود. مانافور چې له روسانو سره نږدې اړیکې لرلې د جمهور ټرمپ یو نږدې متمد ګڼل کیږي. پر مانافور باندې د امریکا د عدلي وزارت مفتشانو دا تور لګولې چې په غیر قانوني توګه د یوکرین د روسي پلوه جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ په طرفداري دلالي کوله او له دې لارې په میلیونونو ډالر لاسته راوړي او د آی آر اس ادارې ته مالیه نه تحویل کړي. میرمن وارن وایي چې امریکایان باید د خارجي حکومتونو لدلالینا منشی. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د بخوانی رئیس مانافورت محکمه دا حقیقت افشا کړ چې خارجي قدرتونه تل زیار باسي چې د دلالانو په وسیله د امریکا پر سیاست باندې خپل اثر او اغیزه وغورځي. هغه ویل ک خارجي دولتونه د متحده ایالاتو د حکومت په اړه کوم ځانګړی نظر لري باید دغه کار خپل ډیپلوماټانو ته پرېږدي، د دلالانو لارې نه کوي.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو لکه بلا د پولیو یا ګزن واکسین نه در رسیدلې. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونه کی درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.